ماښام شپه جوړې سوې د ازادي راډیو درنو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. د دې ساعت خبری مجله د نړۍ او افغانستان په وروستیو مهمو خبرونو پیلوو. د دې ساعت مهم خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د څو خبرونو وړاندیز. د پکتیکا په وازی خاول سوالی کې نن د وسلواله مخالفانو لخوا د ملکیانو د وژنې په اعتراض غونډه او مظاهره وسوه. ایصاف وایي چې پرون د افغانستان په ختیځ او جنوب کې دوه عسکر په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. د ګوزن یا پولیو پر ضد د ماشومانو د واکسین ملي کمپاین نن د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې پیل شو. پسې مې زو اونړولو خبرونه کې اوري چې په جاپان کې د زلزلې له کبله د یوې ویجاړې سوې اټومي بټۍ په باب اندېښنې په نړیواله کچه په زیاتېدو دي. بشپړ خبرونه اوري. د پکتیکا په وازی خاول سوالی کې نن د وسلواله مخالفانو لخوا د ملکی کسانو د وژنې په اعتراض غونډه او مظاهره وسوه. مظاهره کوونکو شهرونه ورکول او ویل چې وسلوال مخالفان پر سړکونو او لویو لارو ماینونه ښخوي چې قربانیان تر ډیره حده ملکیان وي. تیر اونۍ د پکتیکا په وازی خاول سوالی کې د سړک غاړې د یو ماین په چاودنې کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 تنه ملکیان وژل سول او 15 نور ټپیان سول. په همدې حال کې د ناټو تر مشرې لاندې ایساف ځواکونه وایي چې پرون یې په افغانستان کې دوه عسکر په دو جلا پیښو کې وژل شوي دي. دغه ځواکونه وایي چې یو عسکر د افغانستان په ختیځ کې د وسلولو د برید په نتیجه کې او بل د افغانستان په جنوب کې په یوه بمی حمله کې ووژل سو. په دې باب نور جزئیات نه دی ورکړل شوي. د ګوزن یا پولیو پر ضد د ماشومانو د واکسین ملي کمپاین نن د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې پیل سو. د عام روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر سریا دلیل نن وویل چې په دې کمپاین کې به 1.5 میلیونه ماشومان چې له 15 کلونو څخه کم عمرونه ولري واکسین سي.
تطبیق واکسین موثرترین شیوه
دا وی د واکسین عملی کول په ماشومتوب کې لوژنکو ناروغي څخه د ماشومانو د ژغورلو تر ټولو ښه لار ده. د غرض د ګوزن له واکسین سره په مجموع کې د ماشومانو په مړینه کې کموالی راځي او باید چې ورته جدي پاملرنه وسی. په دې کمپاین کې 40,000 رضاکاران برخه لري او ټولو غشتې کابو 3 میلیونه ډالر شول سوی دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د افغاني تولیداتو د صادراتو د زیاتوالي لپاره باید د تولیداتو کیفیت ته ډیره پاملرنه وسی. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ډاکټر انوار الحق هادی نن په کابل کې د صادراتو د نیو دفتر د پرانیستلو پر مهال وویل چې د کیفیت ترڅنګ باید افغان تولیدونکي هڅه وکړي چې د تولیداتو بیې هم ښکته وي. د شغلی اهدی په خبره دوی هڅه کوي چې په ملي او نړیواله کچه افغان تولیدونکو ته د خرڅلاو بازارونه پیدا او د هغوی تولیدات په شبه یو وپلوري. دا هم د افغانستان په باب ټولند خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د طالبانو لخوا د کندز ولایت د چاردرې لپاره ټاکل شوی ولسوال شمسالدین د ملي اردو د ځواکونو لخوا نیول شوی دی. بل خبرداری چې راپورونه وایي په کندهار ولایت کې د یو ماین په چاودنه کې 4 ملکیان ووژل شول. د کندهار د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې دغه 14 پرون په شورابک ولسوالۍ کې د ملکیانو پر یو موټر سويده. تر اوسه د دې 14 مسولیت چا نه دی منلی. د یو سازمان د غوړ هیوادونو د کلتور د وزیرانو غونډه چې ټاکل شوی و نن په کابل کې جوړه سي سبا ته وزنډیده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویل چې دا غونډه د ځینو رابلل سویو بهرنیو میلمنو پراته کې د ځنډ له امله سبا ته پاتې شوه. او د افغانستان په باب وروستی خبر دا دی چې د آریانا پوهنتون له سلګونو محصلینو څخه نن د پکتیا په پوهنتون کې د سویې ازموینه واخیستل سوه. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال خبر راکړ چې په دې ازموینه کې د 400 نجونو په ګډون د آریانا پوهنتون 1100 محصلینو د طب انجینرۍ، حقوقو او ژورنالیزم پوهنځیو ته د سویې ازموینه ورکړه. دا هم د سیمې نړۍ تورستي خبرونه. په جاپان کې د زلزلې له کبله د یوې ویجاړې سوې اټومي بټۍ په باب اندېښنې په زیاتېدو دي. د جاپان یوه عالي رتبه چارواکي نن وویل ډېر امکان لري چې د دې اټومي بټۍ له کبله لږ بحران رامنځته سي، خو اټومي کارپوهان د اټومي بحران د پراخېدو خبرداری ورکوي. د وړانګو د کثافت د خپرېدو له ویرې په زرګونو کسانو سیمه تخلیه کړې ده. په دې برخه کې امبولانسونه هم د خلکو په انتقال کې مرسته کوله. د جمې پرز د ریشتر په کچه 9 درجې زلزلې او سونامي د دې هواد د شمال فوکوشیما دایچی اټومي تاسیسات ویجاړ کړل. د جاپان له یو شاره د 10,000 کسانو د مړینې خبر ورکړل سوی دی. د دې هیواد صدر اعظم ناوتوکان نن پر خپل ملت ژغ وکړ چې پر دې بحران د غلبې لپاره سره متحد سي. د نوموړي په خبره تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د جاپان ملت له ستر بحران سره مخامخ شوی. د حکومت یو ویان په عین حال کې خبرداری ورکړ چې په زلزله ځپلې اټومي بټۍ کې به دویمه چاودنه هم وسي. اټومي ماهرین د یو ممکنه بحران خبرداری ورکوي. د امریکا د انرژي وزارت د پالیسۍ یو پخوانی سلاحکار رابرت الواریز وویل دا چې جاپان هڅه کوي د اټومي ریاکټور د سړولو لپاره د سیند له اوبو کار واخلي دا د نهیلي یوه نښه ده. نوموړي له جاپان څخه وغوښتل چې ژر تر ژره دې اټومي بټۍ ته برېښنا راولي تر څو سړوونکی سیستم په ښه توګه فعالیت وکړي. د ریاکټور د ویلې کېدو له کبله د وړانګو اندازه تر خپل قانوني حد اوښتې ده چې کېدای سي په چاپریال کې خطرناک کثافات خپره کړي. نړۍ دې بحران ته په ځواب کې د ګڼو تخنیکي مرستو وړاندیزونه کړي دي. د نورو څېړنو لپاره به د چین یوه تحقیقاتي ډله نن جاپان ته ورسېږي. د دې هېواد د کابینې یو وزیر یوکیو ایدانو د فوکوشیما د اټومي بټۍ په باب نن وختي خبرلانو ته خبرې وکړې. زه غواړم تاسو ته د دریم ریاکټور په باب خبرې وکړم. موږ داسې انګېرله چې دا د دې ریاکټور لپاره یو امکان و. د دې ریاکټور لپاره د اوبو تامینولو چارې درېدلې. موږ اوس پر دې مسله کار کوو. غواړو له هغو ذخایرو څخه چې تر فشار لاندې دي د هوا فشار وباسو او پایپونو ته اوبه دننه کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن پاریس ته ځي چې د لیبیا له مخالفو مشرانو سره وګوري او د دوشنبه په ورځ تونس او مصر ته تر تګ مخکې د لیبیا پر وضعیت د نړۍ له قدرتونو سره په عالي سطحه خبرې وکړي. نوموړي دا سفر په داسې حال کې کوي چې د لیبیا دولتي ټلویزیون رپورټ ورکړی چې د قذافي ځواکونو د دې هیواد ختیځ بریقه ښار له مخالفانو پاک کړی او د ښار کنټرول یې اخیستی دی. دا د څو اونیو حکومت ضد خونړیو پاڅونونو وروستۍ نمونه ده چې د شمالي افریقا په دې هیواد کې ناکراري زیاته کړې ده. تر دې یو زمخ کې سپینې مڼې د عرب لیگ د هغې غوښتنې هرکلی وکړ چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه یې پرون وغوښتل لیبیا د الوتکو په ممنوعه زون کې شامل کړي. دا ځکه چې د لیبیا ملکي خلک د واکمن معمر القذافي د ځواکونو له هوایي حملو څخه خوندي وي. اخو د یمن په مرکز صنعا کې د حکومتي امنیتي ځواکونو او حکومت ضد مظاهرچیانو ترمنځ شخړو کې په لسګونو کسان ټپیان شول. په نننۍ مظاهره کې ګډونوالو د ولسمشر د لرې کېدو غوښتنه کوله چې مظاهره په تاوتریخوالي واوښته. ولسمشر علي عبدالله صالح له څه باندې ډېر شکلونو راهیسې د یمن مشري کوي. نوموړي د واک له پرېښودلو انکار کړی دی. په عین حال کې په دې هېواد کې ناکراري او تاوتریخوالی زیات شوی دی. پرون د حکومت ضد مظاهرچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې څلور کسان ووژل شول. راپورونه وایي په بحرین کې پولیسو نن په پایتخت منامی کې د مظاهرې د مخنیوي لپاره پر مظاهرچیانو اوشکې بهوونکي ګاز وکارول. پولیس په لویو موټرو کې سیمې ته ولاړل چې د یوې لویې ناکرارۍ مخنیوی وکړي. دا د څو اونیو مظاهرو یوه برخه ګڼل کېږي چې تر ډیره د شیعه مظاهرچیانو له لوري رهبري کېږي. دوی د واکمن سنی سلطنت استعفا غواړي. وروستی خبر دا چې د عمان پاچا نن د یو فرمان په خپرولو سره د دې هیواد مقننه قدرت د دې هیواد شورا ته وسپاره. دا اقدام یوه اونۍ وروسته تر هغې کېږي چې سلطان قابوس بن سید بې کفایته وزیران له دندو لرې کړل. دا د څو اونیو تر مظاهرو وروسته چې د خلیج دغه کوچنی هیواد یې ناکرار کړی و په دې هیواد کې تر ټولو ستر اصلاحات ګڼل کېږي. د نننۍ فرمان له مخې د شورا غړو دا صلاحیت ترلاسه کړ چې د قوانینو او پرېکړه لیکونو مسودې برابرې کړي. دا لنډه ده څرګنده چې سلطان به د شورا د پرېکړو په وړاندې د ویټو حق ځان ته خوندي وساتي او کنه.
شپږ بجې او اته دقیقې سوې د ازادي راډیو د خبري مجله تر شپږ نیمو بجو ده. ازادي راډیو د نن ورځې دغه وروستۍ پښتو خبري مجله ز فرشته جلالزی د خپلو ټولو نورو همکارانو سره په ګډه وړاندې کوم. په خبرونه کې به وروسته واورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړو اندېښنه څرګنده کړې ده چې په اوسنیو شرایطو کې افغان ځواکونو ته د امنیت د سپارلو په برخه کې لوی ستونزې موجودې دي. په عین حال کې به واورئ چې د پاکستان د سنا یو هیات د شنبې له ورځې په کابل کې دی او غواړي دلته د افغان ولسمشر حامد کرزي په ګډون له یو شمېر سناتورانو او یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو سره پر ځینې مهمو مسایلو خبرې وکړي. د شمال زون امنیتي چارواکي وایي چې په مزار شریف کې د ګل سرخ د میلې د مراسمو د ګډوډولو په تور د دیارلس تنه وژلي او یو شمېر ژوندي نیولي دي. د افغانستان او ترکمنستان د حکومتونو ترمنځ به د یوې تازه موافقې خبر سي چې په افغانستان کې به د یو سلو شلو کیلومترو په اوږدوالي د اورګاډي د یوې پټلۍ د غځولو کار پیل کړي. نور رپورټونه به هم لرو خو که وخت د ولسی جرګې یو شمېر معترضو کاندیدانو ویلي چې د نړیوالې ټولنې یو شمېر استازو د افغانستان د قضایي قوې له مسؤلینو څخه غوښتنه کړې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد مانویدی نه محاکمه کیږي. همداشان معترضو کاندیدانو ویلي چې د جمهور رئیس حمید کرزي په ګډون هیڅ یوه اداره د دې صلاحیت نه لري چې د انتخاباتو د درغلیو د څارنې ځانګړې محکمه لغوه کړي. دوی ویلي که چیرې یوه قضیه په محکمه کې د څېړنې لپاره وړاندې کیږي نو تر هغې دغه قضیه بیرته نسي اخیستل کیدای چې په اړه یې محکمې پریکړه نه وي کړې. نو دوی وایي چې د فضل احمد مانوي مسله هم هیڅ یوه اداره بیرته نسي اخیستلی. دوی وایي چې باید د دوی د دعواو ځواب ورکړ سي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړو اندېښنه څرګنده کړې چې په اوسنیو شرایطو کې افغان ځواکونو ته د امنیت د سپارلو په برخه کې لویې ستونزې موجودې دي. دوی وایي افغان ځواکونه په ځانګړې توګه د درنو وسلو او د هوایي ځواک له نشتوالي سره مخامخ دي او په دې برخه کې له جدي اقداماتو پرته به د انتقال پروسه ناممکنه کړي. د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن د مشرانو جرګې د نن ورځې د غونډې له جزئیاتو رپورټ لري.
ټاکل شوی جمهور رئیس حامد کرزی شاوخوا اونۍ وروسته د نوي کال په لومړۍ ورځ افغان ځواکونو ته د امنیت د سپارلو پلان اعلان کړي، خو په دې هیواد کې روانې ناامنۍ او د کمیت او کیفیت له پلوه د افغان ځواکونو کمزوري د دې پروسې د پلي کېدو په مخ کې له لویو خنډونو څخه بلل کیږي. مشرانو جرګې هم د یکشنبې په ورځ په همدې مسلې بحث وکړ او اکثرو سناتورانو افغان ځواکونو ته د امنیت سپارل د افغانستان د ملي حاکمیت پر لور یو ښه ګام وباله، خو په دې برخه کې پراته خنډونه د اندېښنې وړ وبلل. دوی د تجهیزاتو او کمیت له پلوه د افغان ځواکونو کمزورتیا، د ځواکونو له لیکو څخه د عسکرو تیښته او د جګړې لپاره په دغو ځواکونو کې د انګیزې نشتوالی هغه لویې ستونزې یادې کړې چې اوسمهال افغان ځواکونو ورسره مخ دي. یو سناتور مولوي محمود دانشجو په دې اړه وویل:
په واقعیت کې زموږ په پولیسو، ملي اردو او ان په ملي امنیت کې هم انګیزه موجوده نه ده. د مقابلې او کار لپاره انګیزه نشته. دا ډیره مهمه ده او په خپله د افغانانو کار دی. بهرني ځواکونه اړ دي چې د افغانستان پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونه تجهیز کړي. په واقعیت کې افغانستان ځان د بهرنیو په ځانګړې توګه د لرو پرتو هیوادونو د ګټو قرباني کړی دی.
یو شمېر سناتوران بیا په افغان دولت کې موجود اداري فساد او له پولې اخوا د پاکستان په خاوره کې د وسلوالو مخالفینو د پناه ځایونو موجودیت ته هم ګوته نیوله چې په وینا یې افغان ځواکونو ته به د امنیت سپارلو بهیر له ستونزو سره مخ کړي. ځینو سناتورانو بیا د دې پروسې د بریالیتوب لپاره تر ټولو مهم شرط دا ګڼه چې نړیواله ټولنه باید د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې خپلو مرستو او ژمنو ته دوام ورکړي. خو د دغو بحثونو په پای کې د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار وویل چې د سناتورانو اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره به اړوند امنیتي چارواکي د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وربلل کیږي.
ستاسو د وړاندیزونو له مخې موږ د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون ته مسؤلیت ورکوو چې دا موضوع له هر اړخه مطالعه کړي او خپله نتیجه عمومي غونډې ته وړاندې کړي. په یوې عمومي غونډه کې به موږ د کورنیو چارو، دفاع وزارتونو او د ملي امنیت چارواکي راوغواړو او په دې اړه به انشاءالله له هر اړخه بحث وکړو.
تر دې مخکې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې وه چې آیا په اوسنیو شرایطو کې افغان ځواکونو ته د امنیت سپارل امکان لري او کنه. بلخوا افغان دولت او د ناټو ځواکونو چارواکي د 2014 میلادي کال تر پایه پورې افغان ځواکونو ته په تدریجي توګه د امنیت سپارلو په اړه د چمتووالي خبره کوي. که څه هم یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې د وسلو په ځانګړې توګه د هوایي ځواک او درنو وسلو له پلوه کمزوري دي، خو افغان چارواکي بیا وایي چې د ځواکونو د لا پیاوړي کېدو لپاره کار روان دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پاکستان د صنایع او هيئت د شنبې له ورځې راهیسې په کابل کې دی. دغه هيئت په افغانستان کې د خپل ماموریت په محل د جمهور رئیس حامد کرزي سره وګوري او همدارس به د افغان سناتورانو او یو شمېر نورو لوړو په چارواکو له یوه هيئت سره خبري وکړي. په پاکستان کې د کابل کې د پاکستان د سفارت سرچینو ویلي چې په دغه حیات کې چې مشري د پاکستان د سنا د مجلس د بهرنیو روابطو د کمیټې د مشر په غاړه ده، لسنه شامل دي او د دریو ورځو لپاره به دوی په کابل کې وي. دغه حیات د شنبه پر ورځ ناوخته د افغانستان د مشرانو جرګې له غړو سره هم لیدلي او په ځینو مهمو مسلو یې خبرې کړي دي. د ازادي راډیو خبریال حمید مومن به په دې ارتباط نور تفصیل وړاندې کړي.
افغان او د پاکستاني سناتورانو یو پلاوی چې اوس مهال په کابل کې ده، په دې سال شوی چې د دوړو هوادونو ترمنځ د اړیکو د پیوړی کولو او شتو ستونزو د هواري لپاره د دوستۍ په نامه یو ګډه کمیټه جوړه کړې. د پاکستاني سناتورانو د پلاوی د شنبه پر ورځ کابل ته لاره رسیدو وروسته له افغان سناتورانو سره په لیدنه کې د دوړو هوادونو ترمنځ په ځینو مهمو مسلو او د دې ګډه کمیټې په جوړولو خبرې کړې. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیواله اړیکو د کمیسیون مشر عارف الله پختون د یک شنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ګډه کمیټې د جوړولو لپاره به دواړه لوري یو تړون لاسلیک کوي او بیا به د غړو د ټاکلو موضوع مطرح کوي.
موږ د افغانستان مشرانو جرګه او د پاکستان مشرانو جرګه اوس کولای شو چې موږ خپل دولت ته مستقیما په دې باندې انتقاد وکړو چې تاسو په دې جنگ کې د تحلیل یاستئ په سار لینه نه دی به دغه د دوستۍ کمیټه په ځینو مشخصو د امنیت په موضوع به د سولې موضوع به خبرې کوو. ما هم د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې شاري ستندم اوس پرله او سلیم سپلهان د پاکستان د مشرانو جرګې ادارې شاري ستندم په اوس پرله دوی باندې ترغه په تیاروي په لیکلې باندې سره چې مثلا موږ دوی په رسمي ډول سره قرارداد امضا کړو.
د پاکستان د سنا مجلس یا مشرانو جرګې د پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې اوس مهال دواړه هیوادونه د ناامنیو او تروریستي فعالیتونو په اور کې سوسي او له بل لوري دا هم ویل کېږي چې د دوی ترمنځ لازمه همکاري نشته. خو د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې د پاکستاني سناتورانو د پلاوی د سفر په اجنډا کې په دې اړه هم خبرې شاملې دي. د پاکستان په سفارت کې ځینې سرچینې وایي چې د پاکستان د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د پلاوی به د درو ورځو لپاره په کابل کې وي او په پام کې ده چې د ځینو جګپوړو چارواکو ترڅنګ له افغان ولسمشر او د سولې د عالي شورا له غړو سره هم وګوري. دواړه لوري هیله مند دي چې دا سفر او د ګډې کمیټې په جوړېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملي شورا په کچه همکاري زیاتې شي. د ورکل شو رپورټونو له مخې پاکستانی پلاوی د افغانستان د مشرانو جرګې غړو ته هم بلنه ورکړې سو اسلام آباد ته سفر وکړي. تر دې مخکې هم د دوړو هیوادونو ترمنځ د ملي شورا د غړو تګ راتګ شوی چې د اړیکو د رغولو په برخه کې ګټور بلل شوی. خو کتونکو په دې ټینګار کوي چې د داسې سفرونو اغیز هغه مهال موثر ثابت دی چې په صادقانه ډول تعقیب شي.
و مو اوریدل چې د پاکستان د سنا یو هیئت په کابل کې د یو لافغان چارواکو سره به پر اومده مسایلو خبري وکړي. د ازادي رادیو له خبرونو به تاسو په دې ارتباط وخت په وخت ورستي معلومات ترلاسه کړئ. هم درس ټاکل شوی چې کابل به سبا ته د ایکو د سازمان یا د پسیمه کې د اقتصادي همکاریو د سازمان د پنځمه غونډه کوربوي. په دغه غونډه کې به په افغانستان او سیمه کې د فرهنګي مسایلو د پراختیا په اړه خبري وشي. د ازادي رادیو په خبرونه کې به سبا ورځ تاسو د دغه غونډې لجریانه هم خبر کړو.
تازه، دقیق او به طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي. ازادي رادیو
تاسو کولای شئ چې د نن ورځې د ټولو مهمو مسایلو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ ترلاسه کړئ. د ازادي رادیو د ویب سټ ادرس دی azadiradio.com. په بلخ کې چارواکي وایي چې یو ورانکاري ډلې هڅه کوله چې په مزار شریف کې د ګلسرخ د دودیزی میلې لپاره د رواني تیاریانې ګډوډې کړې او د میلې په مراسمو کې خند جوړ کړی. په بلخ کې د امنیتي مسولینو په وینا په دې ارتباط یو شمېر ورانکاري وژل سوي او ځینې کسان نیول سوي هم دي. د ازادي راډیو خبریال سمیع الله غشتون په دې ارتباط له بلخ رپورټ لري.
په مزار شریف کې 15 تنه د تراکتور بلیدونو په تور ونیول شول. د 303 په میرزون د پولیسو قماندان وایي د سولې او امن دښمنانو وخت چې د ګلسرخ مراسم ګډوډ کړي او بې ګناه کسان ووژني. په مزار شریف کې هر کال د نوي کال جشن مراسم په پراخه توګه منځل کیږي او په دغه مراسم کې تر هر څه امنیتي برخې ته زیاته پاملرنه کیږي تر څو خلک د خپل غوښتنو او خواهش مطابق د نوي کال د جشن مراسم د خپل سیمې دودونو لمخه ولمنځي. د 303 په میرزون د پولیسو عمومي قماندان داود وایي یو تراګر ډله وخت چې په مزار شته په دراتون کې نیوی کال د جشن مراسم ګډوډ کړي. خو به خبره لده چې دغه ولایت امنیتی ارګانونو د ګلوسو د دودي زمينه د مراسم او د حضرت علي کرم الله وجهو د جنډي دوچتولو لپاره لازم امنیتی تدابیر نیولی دی. یو لوی ترهګر ډاله په مزار شریف کې ځای پر ځای شوی و. وخت لې چې په مزار شریف کې د نوې کال مراسم ګډوډ کړي. د امنیتي او کشفي ارګانونو تر تعقیب لاندې و چې 15 تنه ژوندې ونیول شول او 8 تنه په سمنګان ولایت ووژل شول. نو مولي زیاته ک چې امنیتي ارګانونه په خپل ټول توان سره هڅه کوي چې دغه مراسم او امنیت وساتي او خلکو ته څه زیان ونه رسیږي. داوود داوود وویل چې دوی اراده مشکوک موټر هم ته بلخ له ترافیکو له خوا پیژندل شوی دی او له خلکو اعلان شو چې د خپل ځان او د خپل اولادونو د امنیت د ساتلو په خاطر د امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړي. که چیرې کوچني مشکوک شایان یې په نظر ورځي د امنیتي ارګانونو څخه د مرسته وغواړي. په داسې حال کې د شمال زون امنیتي ارګانونه په ترهګرو بریدونو کې د لاس لرلو په تور د 13 تنو د وژلو او نیولو خبر ورکوي چې تیره ورځ په شولګر ولسوالۍ کې په یوه وسلواله نښته کې دوه وسلوال طالبان له وسلو سره ونیول شول او په اړه یې طالبانو د راپور تر چمتو کېدو سندي ویلي.
لا بلخمو رپورت وارد. او د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې د درې ورځو لپاره به د افغانستان په دیرش ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج پر ضد د واکسین پروګرام روان وي. د امنیت روغتیا د وزارت مسؤلینو وویل چې دغه پروګرام به د سړې هوا له امله د بامیانو، بادغیس او غور او د کندی ولایتونو کې څو ورځې وروسته پیل سي، خو په دیرش ولایتونو کې پیل سوی دی. د افغانستان حکومت له خلکو غوښتنه کړې ده چې په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي تر څو ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورسیږي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند په دې ارتباط له کابل رپورت لري.
په افغانستان کې د عامه روغتیا د وزارت او یو شمیر نورو روغتیایي ادارو د هلو ځلو سره سره بیا هم په هیواد کې د پولیو وایرس په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دې لامل له ګاونډۍ هیوادونو سره د هیواد د اړیکو لرل او د خلکو تګ راتګ ښیي. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرستی وزیر ډاکټر سوریا دلیل د یکشنبې په ورځ په هیواد کې د پولیو د واکسین د پروګرام د پیل په غونډه کې وویل چې په دې برخه کې د دوی هڅو مثبته نتیجه ورکړې او هیله ده چې ګاونډي هیوادونه هم په دې هکله جدي اقدامات وکړي. دی وویل
ما ویروس پولیو را از کشورهای دیگه میگیریم، یعنی بنابر
موږ دا پولیو وایروس د نور هیوادونو څخه د خلکو د تګ راتک په نتیجه کې اخلو. دا وایروس اکثرا په جنوب، جنوب شرق او شرق کې لیدل کیږي. افغانستان له هغو څلورو هیوادونو څخه دی چې د پولیو وایروس پکې په بشپړه توګه ورک شوی نه دی. دا هیوادونه افغانستان، پاکستان، هندوستان او نایجیریا دي. هیله ده دا هیوادونه هم د پولیو د وایروس په ورکولو کې هڅه وکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د هوت په 22مه نیټه د درې ورځو لپاره د هیواد په دیرش ولایتونو کې د پولیو د وایرس پر ضد د واکسینولو پروګرام پیل کړ. د عامه روغتیا سرپرستی وزیر وویل چې دا پروګرام د سړې هوا له امله د بامیانو، بادغیس، غور او دایکندي په ولایتونو کې څو ورځې وروسته پیلېږي. د هیواد په دیرش ولایتونو کې د دې واکسین د پروګرام لپاره افغاني سره میاشت حاضره شوه چې د دې ادارې 1200 تنه رضاکار چمتو کړي. په دې مقصد د عامه روغتیا د وزارت او د افغاني سرې میاشتې ترمنځ یو تړون هم لاسلیک شو. د افغاني سرې میاشتې رئیس فاطمه ګیلانی خپل همکاري داسې بیان کړه:
زموږ هدف دا ده چې پولیو انشاءالله 0% ته ورسیږي. دې لپاره چې پولیو تر هغه چې 0% ته ونه رسیږي مونږه ته مطلق کامیابی نشو ویلای. زه د سرې میاشتې د رضاکارانو نه تاسو ته دا قول ورکوم چې زموږ رضاکاران هغه چې تاسو غواړئ، هغه ځای چې تاسو غواړئ، تاسو سره به ولاړ شي او یا ستاسو په نمایندګۍ به ولاړ شي او دا کار بالاخره انشاءالله موږ کولی شو چې 0% ته ورسوو.
د عامه روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې په کال 2009 میلادي کې ټول هیواد د پولیو د 18 مثبتو او په کال 2010 میلادي کې د 25 مثبتو پیښو شاهد وو. ډاکټر سوریا دلیل دا هم وویل چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر ننه پورې د پولیو یوازې یوه مثبته پیښه د کندهار په ولایت کې کشف شوې ده. دې له خلکو دا هیله هم وکړه چې د دوی خوراک، څښاک او د چاپیریال ساتنې ته دې ډېره پاملرنه وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو د خبری مجله د نن ماښام تر شپږو بجو پورې ادامه پیدا کوي. تاسو به په شپږنیمو بجو پورې معذرت غواړم. له شپږنیمو بجو وروسته تاسو د ازادي راډیو څخه زموږ بله خبری مجله اوري چې دریده. د افغانستان او ترکمنستان چارواکو له ترکمنستان افغانستان ته د 160 کیلومتر پوښتوالي د اورګاډي د وی پټلې د غزولو پړه موافقه وکړه. د اورګاډي د پټلې د دغه پروژې 50 کیلومتر کرشه د ترکمنستان په خاوره کې تیریږي چې ترکمن چارواکو یې سروې بشپړه کړي ده. پاتې 10 کیلومتر پټلې د افغانستان تر اقینه بندر پورې راځي چې افغان چارواکو یې د سروې د بشپړولو لپاره له ترکمنستان څخه د همکاري غوښتنه کړې ده. نوریاس نوری په دې ارتباط رپورټ لري.
افغانستان او ترکمنستان به په ګډه د ترکمنستان له اتم مراد څخه د افغانستان تر اقینه بندر پورې د 160 کیلومتر په اوږدوالي د اورګاډي د پټلۍ د غزیدو پروژه بشپړه کړي. په اوس وخت کې دواړه ګاونډي هیوادونه د 10 کیلومتر په اوږدوالي د اورګاډو یوه پټلۍ د ترکمنستان د کوشکا او د افغانستان د هرات د تورغونډۍ له بندر سره نښلوي. د کرښې په 1968 کال کې په فعالیت پیل وکړ او وروسته په 2009 کال کې بیا ورغول شوه. د ایترتاس خبری آژانس د راپور له مخې د ترکمنستان د اورګاډي د وزارت چارواکو او د افغانستان د فوایدامې وزارت یو هیئت په اشقابات کې د دغې پروژې د تطبیق پر لارو چارو خبرې وکړې. ترکمن چارواکو افغان هیئت ته چې مشري د فوایدامې وزارت سلاکار عبدالجمیل حسیر کول وویل ترکمنستان له اتم مراد څخه تر ایمان نظر پورې د 50 کیلومتر په اوږدوالي د پروژې سروې بشپړه کړې ده. د اورګاډي د پټلۍ دغه برخه ترکمنستان جوړوي. افغان پلاوی وړاندیز کړی چې ترکمنستان دې د دغې پروژې د پاتې برخه سروې هم بشپړه کړي. دغه د 15 کیلومتر په اوږدوالي د اورګاډي پټلۍ د ترکمنستان له امام نظر څخه د افغانستان تر اقینه بندر پورې غزول کیږي. د افغانستان او ترکمنستان چارواکو چې د اورګاډي د پټلۍ د غزولو د پروژې د تطبیق په اړه خبرې کړي وایي دغه لویه پروژه به د افغانستان د کارموندنې د ټولنیزو پروژو په شمول د هیواد له اقتصادي ودې سره هم ډېره مرسته وکړي. دواړو لورو دغه راز دغه پروژې په عملي کېدو کې د نړیوالو سازمانونو مرسته کوونکو هیوادونو او د نړیوالو مالي مؤسسو د احتمالي ګډون په اړه هم خبرې کړې دي. د اورګاډي د پټلۍ د غزولو دغه پروژه به د دواړو هیوادونو ترمنځ درېمه لویه پروژه وي. د افغانستان او ترکمنستان اړیکې له تېرو څو کلونو راهیسې په بېلابېلو برخو کې پرلپسي وده کوي. له څو کلونو راهیسې ترکمنستان د افغانستان شمالي ولایتونو ته برېښنا ورکوي. سږکال د فبروري په میاشت کې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلي بردي محمدوف افغانستان ته د برېښنا د انتقال د یوه نوي مزي له غزولو سره موافقه وکړه. د برېښنا د دغه نوي مزي په غزولو سره به ترکمنستان افغانستان ته 5 چنده زیاته برېښنا صادره کړي او تر 300 میګاواټو پورې به ورسیږي.
وامو اوریدل چې د افغانستان ترکمنستان ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ غزېږي. افغان چارواکو په دې برخه کې له ترکمنانو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. او سم راځو خیبر پښتونخوا ته. په خیبر پښتونخوا کې د سپرلیو په موټر په حمله کې لشتلجه 15 تنه مړه او زخمیان دي. دغه پېښه نن تر غرمې مخکې له پېښور 18 کیلومتر لري د هنګو په شاوخوا کې سوې ده. چارواکي وایي د پاړچنار اوسیدونکو پېښور ته روان ول چې د ټل په یوه سیمه کې حمله ور باندې وسوه او دغه مرګ شوبله رامنځته سوه. د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان انګار په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په لری پرته سیمه هنګو کې د سپرلیو پر یو موټر د وسلوالو په برید کې 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ځایي امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه پیښه د یک شنبې په ورځ تر غرمې وړاندې د هنګو او پړچنار ترمنځ د ټل په اړوندو کې رامنځته شوې. په سیمه کې دولتي مسؤلین وایي په نښه شوي خلک د پړچنار اوسیدونکي ول چې د پیښور پر لور روان ول. د دولتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې 8 تنه وژل شوي او د یوې میرمنې په ګډون 9 تنه نور سخت ټپیان دي. یو دولتي مسؤل چې نه یې غوښتل غږ یې ثبت شي ازادي راډیو ته وویل چې په نښه شوي ټول د پړچنار شیعه اوسیدونکي ول خو په وینا یې تر اوسه دا نه ده څرګنده شوي چې د چا لخوا پرې برید شوی. بلخوا په هنګو کې آزاد خبریال حسن محمود د عیني شاهد دانو له قوله وایي چې تر برید دروسته د امنیتي ځواکونو او برید کوونکو ترمنځ وسلوال نښته هم شوي چې په ترڅ کې یې درې تنه برید کوونکي وژل شوي او پاتې یې په تیښته بریالي شوي. نوموړي له سیمې نه د تلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته وویل دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوي چې په سیمه کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ تر 4 کلنه خو ډب وروسته 13 میاشت دغه لار د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د پاړچنار او شاوخوا سیمو اوسیدونکي چې له 13 کلونو راهیسې د پېښور په ګډون د پاکستان له نورو سیمو سره ځمکنۍ اړیکې پرې وې په دغه موده کې د افغانستان له لارې پېښور ته تګ راتګ کاوه. پاړه چنار یو له هغو سیمو ده چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ خونړیو جنګ جګړو سخته ځپلې. په دې موده کې له دواړو غاړو نه په زرګونو تنه وژل شوي او ګڼ شمېر کلي او کورونه پکې له منځه تللي. د یو شمېر ځایي قومي مشرانو له پرله پسې هڅو وروسته تېره میاشت د دواړو ډلو ترمنځ د سولې تړون وشو او دواړه خواوې پر دې سلا شوې چې له دې وروسته به پر یو بل بریدونه نه کوي.
دا ولا پېښور د ازادي رادیو د خبريال مجيب رحمان انګار له همدې سره مو د نن ماښام پښتو خبري مجله پای ته ورسېده. بل دریده جاوید نیمی وړاندې کوي او زه مو په خلاص پرم. خدای پمن
تشکر. سلامت باشین. سلام عرض میکنم. 6:30 به وقت کابل شد و اینک من و همکارانم برای نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود و همه ایتان را خوش آمدید میگیم. در این برنامه نگرانی اعضای مشران و جرگه افغانستان از سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان را در صدر مطالبه خبری داریم و سایر گزارش ها را هم خواهید شنید. اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنویم که ملیحه احراری پیشکش میکند.
با سلام، نخست توجه کنید به سرخط ها. نشست وزیران فرهنگی ایکو در کابل برای فردا به تعویق افتاد. کمپاین واکسین بیش از 7 میلیون طفل در افغانستان امروز آغاز شد. نگرانی ها در رابطه با دستگاه اتمی ژاپن که در سونامی آسیب دیده بیشتر می شود و دور تازه مظاهرات در یمن امروز ده ها نفر را زخمی ساخت. مشروع خبرها. نشست وزرای فرهنگ کشورهای عضو سازمان ایکو که قرار بود امروز در کابل برای تحکیم روابط فرهنگی برگزار شود برای فردا به تأخیر افتاد. مقامات در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند وزیران نو کشور عضو سازمان ایکو به کابل دعوت شدند تا در مسائل وابسته به تبادلات فرهنگی و تقویه روابط فرهنگی با هم بحث کنند. این کنفرانس به وسیله وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میزبانی می شود و نخستین کنفرانس وزیران فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی یا ایکوس که در کابل برگزار می گردد. وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید باید کیفیت اموال صادراتی افغانستان بلند برده شود تا خریداران در بازارهای بین المللی افزایش یابد. دکتر انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان امروز هنگام گشایش دفتر جدید گفت که در عین حال تاجران افغان باید نرخ اموالشان را پایین بیاورند. وزیر تجارت افغانستان گفت آنان تلاش می کنند تا میزان صادرات اموال افغانستان بیشتر شود و در مارکت های بین المللی بیشتر جا یابد. ولایت افغانستان آغاز شد. دکتر سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان امروز هنگام آغاز این کمپاین در کابل گفت در جریان 3 روز بیشتر از 7 میلیون طفل شد.
ما ویروس پولیو را از کشورهای دیگه میگیریم، یعنی بنابر رفت و آمدها و سفرها این ویروس در انتقال است و انتشار میکنه. اکثر از اینها در جنوب، جنوب شرق و شرق بوده. افغانستان از جمله 4 کشورهایی است که به صورت اندمیک و هنوز هم ویروس پولیو سیر میکنه.
مصارف این کمپاین حدود 3 میلیون دلار می باشد و کمپاین به وسیله 40,000 رضاکار سیاسی به پیش برده می شود. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان می گوید در ولایت بادغیس، غور، دایکندی و بامیان این کمپاین تا چند روز دیگر آغاز خواهد شد. مقامات میگویند دو کارمند خدماتی ناتو در حملات دیروز در افغانستان کشته شدند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت میگویند هر دو نفر در شرق و جنوب افغانستان کشته شدند. جزئیات بیشتر در مورد داده نشده است. و در اثر انفجار یک ماین در ولایت قندار 4 فرد ملکی کشته شدند. در اعلامیه‌ای که از سوی مقام ولایت قندهار نشر شده آمده است که این ماین کنار جاده دیروز در ولسوالی شورابک این ولایت با یک موتر شخصی تصادم کرد. در اعلامیه گفته شده است که بعد از این انفجار دو محموله 20 کیلویی مواد انفجاری هم از این محل کشف و با کمک نیروهای بین المللی انفجار داده شد. مسئولیت انفجار را تا هنوز کسی به دوش نگرفته است. نگرانی ها در رابطه با دستگاه اتمی ژاپن که در اثر زلزله آسیب دیده است بیشتر می شود. یک مقام ارشد ژاپنی امروز گفت احتمال یک نشأت جزئی بسیار وجود دارد، اما کارشناسان در این حال از یک بحران رو به افزایش اتمی هشدار می دهند. هزاران نفر از بیم انتشار اشعه اتمی مناطق خود را ترک کردند. زلزله با قوت 9 درجه ریشتر و سونامی که روز جمعه به دنبال داشت دستگاه اتمی فوکوشیما دایچی را فلج کرده است. حدود 170,000 نفر که در این منطقه زندگی می کردند آنجا را ترک کردند. شمار تلفات در اثر سونامی در ژاپن تا حالا به 10,000 نفر رسیده است. سخنگوی ارشد دولت ژاپن امروز هشدار داد که احتمال دارد انفجار دیگری در این دستگاه زلزله زده رخ دهد. من میخواهم درباره این ریاکتور نمره 3 به شما بگویم که در حال حاضر با امکاناتی که داشتیم جریان آب را در این ریاکتور توقف داده ایم. ما در حال کار روی بیرون کردن فشار هوا از لوله های ریاکتور و داخل کردن آب به مجرا هستیم. ذوب کامل ریاکتور میتواند منجر به انتشار مواد خطرناک اتمی به محیط زیست شود. با دور تازه مظاهرات در یمن امروز ده ها نفر در صنعا مرکز یمن در درگیری با پلیس زخمی شدند. مظاهره کنندگان خواستار کنار رفتن رئیس جمهور عبدالله صالح از قدرت هستند. عبدالله صالح که زمام حکومت را برای 30 سال در دست دارد برای کنار رفتن از قدرت تا حالا گام بر نداشته است. در این حال نارامی ها در یمن خشونت ها را افزایش داده است. 4 نفر در برخورد با پلیس دیروز کشته شدند و حداقل یک تظاهر کننده ضد دولت در اثر زخم شدید امروز به اساس گزارشات جان خود را از دست داد. دیروز سرمنشی ناتو بان کی‌مون نگرانی خود را به خاطر سرکوبی تظاهرات در یمن ابراز کرد و تقاضا نمود از نهایت خشتنداری کار گرفته شود. وی از دولت برای استفاده زیاد از زور انتقاد کرد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلاری کلینتون امروز به پاریس سفر می کند. در پاریس قرار است وی در نشست با چهره‌های مخالف حکومت لیبیا دیدار کرده و مذاکرات به سطح بالا را با قدرت‌های بزرگ جهان در رابطه با وضعیت لیبیا فردا انجام دهد. خانم کلینتون بعد از پاریس روانه تونس و مصر خواهد شد. سفر خانم کلینتون همزمان با پخش خبرهایی از تلویزیون دولتی لیبیا است که نیروهای قذافی شهر شرقی برقه را از وجود شورشیان پاک کرده و کنترل آن را در دست گرفتند. این آخرین نمونه خشونت ها در هفته خونین تظاهرات ضد دولتی است که شمال آفریقا را تکان داده است و همین خشونت ها یک روز پس از آن رخ می دهد که قصر سفید از تقاضای کشورهای عضو اتحادیه عرب استقبال کرد. اتحادیه عرب از شورای امنیت ملل متحد خواسته است منطقه منع پرواز بر فراز لیبیا برای حفاظت ملکیان از حملات هوایی قوای دولتی را اعمال کند. ایالات متحده آمریکا دیروز این اقدام اتحادیه عرب را یک گام مهم خواند، اما تعهد تازه‌ای در رابطه با اقدام نظامی را ابراز نکرد. و رای دهندگان امروز در 12 منطقه روسیه از شرق دور تا بالتیک برای انتخاب اعضای پارلمان‌های منطقه‌ایشان پای صندوق‌های رای می‌روند. این رای‌دهی پیش از انتخابات پارلمان مرکزی یا دوما در ماه دسامبر و انتخابات ریاست جمهوری در ماه مارچ 2012 برگزار می‌شود. این انتخابات به عنوان یک آزمایش به قدرت حزب حاکم روسیه متحد صدر اعظم ولادیمیر پوتین دانسته می‌شود. بر اساس گزارش ها به نظر می رسد که حزب روسیه متحد در این 12 منطقه اکثریت آرا را از آن خود سازد، اما نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که این حزب بنابر نگرانی های از بابت تورم و برخی از مسائل دیگر محبوبیت خود را در میان رای دهندگان از دست می دهد. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدین. 6:38 قبل وقت کابل شد و در ادامه این مجله خبری از این تحولات برایتان با جزئیات گزارش داریم. شمار از اعضای مشران و جرگه افغانستان ابراز نگرانی کردند که در شرایط فعلی آغاز پروسه انتقال امنیت به نیروهای افغان با مشکلات روبرو خواهد شد.
در واقع در پلیس، در اردو و در امنیت ملی ما هم حتی انگیزه نیست، انگیزه برای مقابله، انگیزه برای کار نیست. این چیز بسیار مهم است. وظیفه افغان ها هیچ خارجی در اینجا دخل ندارد.
قرار است یک کمیته دوستی میان مشران و جرگه افغانستان و سنای پاکستان ایجاد شود. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید که در عکس العمل به حملات مخالفین مسلح دولت تصامیم جدی‌تر اتخاذ خواهد شد.
به خاطر تامین امنیت مردم افغانستان، به خاطر ایجاد یک نظام قانونمند جامعه انسانی آماده هستیم به قربانی و آماده هستیم به فداکاری.
قرار است کنفرانس ایکو فردا در کابل آغاز شود. یک مرکز طی مراحل اسناد صادرات امروز در کابل افتتاح شد. در حمله مسلحانه در پاکستان 7 تن کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. We'll be right back. تعدادی از اعضای مشرون و جرگه افغانستان ابراز نگرانی کردند که در شرایط فعلی آغاز پروسه انتقال امنیت به نیروهای افغان با مشکلات روبرو خواهد شد. آنها میگویند که نیروهای افغان از سلاح ثقیل و قوای هوایی لازم برخوردار نبوده و اگر در این راستا توجه لازم نشود، عملی ساختن این پروسه ناممکن است. اما مقامات امنیتی افغان همواره اطمینان دادند که در این مورد آمادگی های لازم گرفته شده و برنامه انتقال امنیت به شکل منظم آن صورت خواهد گرفت. قرار است تر از ماه اول سال 1390 شمسی روند سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان آغاز شود. ستار فرو جزئیات را از کابل گزارش می دهد.
در حالی که تا کمتر از دو هفته دیگر روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان آغاز خواهد شد، نگرانی های هنوز هم در مورد عدم توانایی نیروهای افغان برای گرفتن این مسئولیت ها وجود دارد. اعضای مشران و جرگه افغانستان در اجلاس روز یکشنبه این جرگه به بحث های گسترده در این مورد پرداختند. با آنکه بسیاری اعضای مشران و جرگه سپردن مسئولیت های امنیتی افغانستان به نیروهای این کشور را گام به سوی حاکمیت ملی افغانستان خواندند، اما گفتند که این پروسه با مشکلات به همراه خواهد بود. مولوی محمود دانشجو، یک عضو مشران و جرگه، با توجه به مجهز نبودن لازم نیروهای افغان، خواهان در اختیار قرار گرفتن تجهیزات بیشتر به این نیروها شد.
در واقع در پلیس، در اردو و در امنیت ملی ما هم حتی انگیزه نیست، انگیزه برای مقابله، انگیزه برای کار نیست. این چیز بسیار مهم است. وظیفه افغانات هیچ خارجی در اینجا دخل نداره. نیروهای خارجی ملزم هستند که پلیس افغانستان، اردوی ملی افغانستان، امنیت ملی افغانستان، تمام قواهای مدافع افغانستان تجهیز بکنند. یعنی در واقع افغانستان خود قربانی منافع بسیار کلان کشورهای خارج، مخصوصا کشورهای دوردست کرده.
برخی دیگر از اعضای مشران و جرگه فساد اداری در دستگاه حکومت و سوی دیگر موجودیت پناهگاه‌های مخالفین مسلح در قلمرو پاکستان را از موانع یاد می‌کنند که پروسه واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را با چالش روبرو خواهد ساخت. در پایان این بحث‌ها محمد علم ازدیار، نایب اول مشران و جرگه، گفت که در یکی از جلسات آینده مسئولان ارگان‌های امنیتی را فرا می‌خوانند تا در رابطه با آمادگی‌های اتخاذ شده پیرامون پیشبرد مسئولیت‌های امنیتی کشور توضیحات ارائه کنند. با افزایش حملات و تحرکات مخالفین مسلح در شمار از مناطق افغانستان، نگرانی هایی که از قبل در مورد ظرفیت پایین و توانایی اندک نیروهای افغان برای گرفتن این مسئولیت ها موجود بود، بیشتر شده است. اما مقامات امنیتی افغان اطمینان می دهند که این پروسه به صورت منظم و موفقانه به اجرا گذاشته می شود.
از اظهارات تعداد از اعضای مشران و جرگه افغانستان شنیدید که سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان را گفتند با مشکلات همراه خواهد بود. آنها این گام را چندان عملی نمی دانند، اما مقامات افغان و اعضای کشورهای عضو ناتو ابراز خوشبینی کردند که این مسئولیت ها به صورت درست به نیروهای افغان انتقال یابد. در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بلژیم نیز مقامات روی این موضوع تاکید کرده و گفتند که تقویت نیروهای امنیتی افغان به سوی درست آن در حرکت است. وزیر دفاع افغانستان هم در این اجلاس گفت که تعداد نیروهای پلیس و اردوی ملی افغان تا ماه اکتبر امسال به 378,000 تن خواهد رسید. اما یکی از عمده‌ترین مسائل که اعضای مشران و جرگه افغانستان روی آن تاکید دارند، نبود سلاح ثقیل و هم ضعیف بودن قوای هوایی افغانستان خوانده شده است. قرار است فهرست ولایات که از ماه اول سال 1390 شمسی روند سپردن مسئولیت‌های امنیتی در آنجا به نیروهای افغان آغاز می‌شود توسط رئیس جمهور کرزی اعلان شود. مشران و جرگه افغانستان اقدامات ارگان‌های امنیتی افغان و همچنان همکاری‌های منطقه‌ای را در این مورد با اهمیت می‌داند. در این راستا یک هیئت مجلس سنای پاکستان که وارد کابل شده میگوید برای تحکیم مناسبات دوستانه با سناتوران افغان تلاش میکند. این هیئت دعوی سنای پاکستان تا اکنون با شمار از اعضای شورای ملی افغانستان دیدار کرده و ناوقت امروز با رئیس جمهور کرزی و شمار از اعضای کابینه نیز ملاقات خواهد کرد. این هیئت در حال به کابل آمده که اعضای مشران و جرگه افغانستان این سفر را با اهمیت دانسته و میگویند که روی ایجاد یک کمیته دوستی میان مشران و جرگه افغانستان و سنای پاکستان توافق کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از برشنا نظری.
در حالی که افغانستان و پاکستان از افزایش فعالیت‌های تروریستی رنج می‌برند و اتباعی غیر نظامی این دو کشور بیشتر از هر وقت دیگر بار سنگین تلفات انسانی و خسارت مالی را به دوش می‌کشند، هیئت‌های مجلس سنای پاکستان در کابل با همتاهای افغان خود وعده‌های تازه‌ای دادند که برای رفع این مشکلات راه‌های تازه‌ای را جستجو می‌کنند. هیئت 10 نفری از اعضای مجلس سنای پاکستان از دو روز به این طرف سرگرم دیدار با مقامات افغان و اعضای شورای ملی افغانستان است. آنان تاکنون دیدارهای با شماری از اعضای مشران جرگه افغانستان داشته و در مورد مسائل متعدد از جمله گشودن باب تازه از همکاری‌ها و جستجوی راه‌هایی که بتواند منجر به ختم جنگ در هر دو کشور شود صحبت کردند. عارف الله پشتون رئیس کمیسیون روابط بین المللی مشران جرگه افغانستان روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که قرار است کمیته جدید دوستی مجلس سنای هر دو کشور ایجاد شود تا بتواند در همکاری با حکومت‌های افغانستان و پاکستان مشکلات را ریشه یابی کند.
مون د افغانستان مشران جرګه او د پاکستان مشران جرګه اوس کولای شو چې مون
اعضای مشران جرګه افغانستان و اعضای مجلس سنای پاکستان حالا می توانند به صورت مستقیم از حکومت های خود انتقاد بکنند و بگویند که شما در جنگ ها دخیل هستید و باید رای حل را جستجو کنید. کمیته ای را که ما می سازیم در آن در مورد مسائل وابسته به صلح و امنیت بحث می کنیم و در نظر است تا دارالانشای مجلس سنای افغانستان و پاکستان متن عملکرد این کمیته را تهیه کرده و بر اساس آن یک قرارداد به امضا برسد.
اعضای این هیئت گفتند که امیدوارند این صحبت‌ها بتواند میزان همکاری‌ها را میان مشران جرگه افغانستان و مجلس سنای پاکستان افزایش داده و از یک هیئت مجلس سنای افغانستان در اسلام آباد نیز در آینده استقبال نمایند. در گذشته نیز هیئت‌های از پارلمان پاکستان به هدف دیدار و گفتگو با مقامات افغان وارد کابل شده بودند و اعضای هر دو مجلس شورای ملی افغانستان هم در گذشته سفرهای به اسلام آباد و برخی از شهرهای دیگر پاکستان انجام دادند. نمایندگان مردم در شورای ملی افغانستان میگویند که گفتگوهای سازنده با نمایندگان پارلمان پاکستان میتواند به دور از راه حل‌های نظامی راه درستی را برای پایان دادن به خشونت‌ها در دو کشور جستجو کند. اما بیشتر به این مسئله تاکید صورت میگیرد که باید این گفتگوها و عملکردهای بعدی آن صادقانه باشد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:47 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوین. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید که در عکس‌العمل به حملات مخالفین مسلح دولت تصامیم جدیتر اتخاذ خواهد شد. مارشال محمد قسیم فهیم در سخنرانی به اجتماعی از مردم ولایت شمال کابل گفت او برای تامین امنیت و آرامش مردم به هر گونه فداکاری آمادگی دارد. احمد عنایش و جزئیات بیشتر در این مورد.
برخی از مقامات بلند پایه دولت افغانستان میگویند افزایش فعالیت مخالفین مسلک دولت و بلند رفتن میزان حملات انتحاری در این اواخر دولت این کشور را مصمم ساخته است تا با مخالفین مسلک دولت با جدیت بیشتر مبارزه کند. مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در اجتماع وسیعی از ساکنان ولایات شمال کابل در مورد استراتژی امنیتی دولت افغانستان برای جلوگیری از گسترش فعالیت مخالفین مسلک دولت صحبت کرده گفت برای برخورد جدی و شدید با مخالفین مسلک دولت اکنون به فداکاری های بیشتر آمادگی گرفتند.
به خاطر تامین امنیت مردم افغانستان، به خاطر ایجاد یک نظام قانونمند که جامعه انسانی و جامعه افغانستان به اون نیازمند است، آماده هستیم به قربانی و آماده هستیم به فداکاری. اگر دشمن تصورش ایست که با ترور میخواهد روحیه مردم افغانستان بشکنانند، اونا اشتباه کردن.
این اظهارات در سوی مارشال فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در حالی مطرح می شود که با باور شماری از کارشناسان مسائل امنیتی حملات گروه های مسلح مخالف دولت در شمال افغانستان افزایش یافته و در نتیجه یک حمله انتحاری اخیراً قمندان امنیتی ولایت قندوز همراه با 3 تن از همراهانش کشته شده و شماری از نیروهای پلیس در آن ولایت نیز زخمی شدند. جنرال عبدالرحمن سید خیلی قماندان امنی ولایت کندز که هدف حمله انتحاری مخالفین مسلک دولت قرار گرفت و کشته شد، از شمار فرماندهان مشهور و مطرح وابسته به جبهه متحد شمال بود که در سالهای گذشته نیز در جنگ با طالبان قرار داشت. به قتل رسیدن این فرمانده جهادی واکنش شمار زیادی از گروه های مسلح و مقامات دیگر دولتی در ولایات شمال کابل را نیز برانگیخته و در مراسم به خاک سپاری جسد قماندان سید خیلی اکثر فرماندهان دولتی و محلی ولایات شمال کابل گرد هم آمده و از صفبندی های جدید در برابر مخالفین مسلک دولت افغانستان صحبت کردند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان. رادیو آزادی.
کابل فردا میزبان کنفرانس بین المللی ایکو است. در پنجمین کنفرانس فرهنگی کشورهای عضو سازمان ایکو روی مسئله قرار گرفتن شهر غزنی به حیث مرکز فرهنگ و تمدن اسلامی بحث های صورت خواهد گرفت. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند که تصویب شهر غزنی به حیث مرکز فرهنگ و تمدن اسلامی از سوی کشورهای اسلامی مورد تایید کشورهای عضو سازمان ایکو قرار گرفته است. منیژه دیوا جزئیات را از کابل گزارش می‌دهد.
قرار است پنجمین نشست فرهنگی کشورهای عضو ایکو به روز دوشنبه در کابل تدویر یابد. در این نشست که مقامات فرهنگی کشورهای ایران، تاجکستان، آذربایجان، پاکستان و افغانستان شرکت خواهند کرد، درباره مسائل و مشترکات فرهنگی میان این کشورها و به ویژه روی مسئله قرار گرفتن شهر غزنی به حیث مرکز فرهنگ و تمدن اسلامی بحث صورت می‌گیرد. غلام نبی فراهی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، به رادیو زدی گفت که در نشست کشورهای عضو سازمان همکاری های منطقوی یا ایکو روی چگونگی کمک این کشورها به شهر غزنی نیز بحث صورت خواهد گرفت.
شهر غزنی برای سال 2013 من حیث پایتخت فرهنگی جهان اسلام اعلان نگردد. اعضای کنفرانسی ایکو هم علاقمند است که با تایید از این پروگرامی که از طرف کشورهای اسلامی تصویب رسیدند که ببینند کارات ها چی سرحد جنبه عملی را به خود گرفته و پیش رفته و در پهلوی ازی چی کارهایی را اعضای ایکو در راستا کرده میتونند. در پهلوی ازی مسائل موسیقی و تئاتر در بین کشورهای عضو ایکو نیز سرش بحث صورت میگیره.
همزمان با این نشست، نمایشگاه دوستی مشترک میان افغانستان و ایران در کابل گشایش یافت. در این نمایشگاه هفت روزه در حدود 12,000 عنوان کتاب در بخش‌های مختلف به نمایش گذاشته شده که در میان ناشران ایرانی 10 ناشر افغان نیز کتاب‌هایشان را به نمایش گذاشتند. ارزش مجموع این کتاب‌ها بیش از 2 میلیون دلار آمریکایی تخمین زده شده است. اعلان حمایت کشورهای عضو سازمان ایکو از قرار گرفتن شهر غزنی به حیث مرکز فرهنگ و تمدن اسلامی در حال صورت می‌گیرد که به اساس گزارش‌ها شماری از ولسوالی‌های این ولایت از وضع امنیتی خوب برخوردار نیست. با آنکه مقامات ولایت غزنی از آمادگی‌ها در این ولایت خبر دادند، اما مردم در ولایت غزنی می‌گویند که این شهر هنوز آماده میزبانی از مقامات کشورهای اسلامی و دریافت لقب مرکز تمدن جهان اسلام نیست.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
یک مرکز طی مراحل اسناد صادرات امروز در کابل افتتاح شد. به گفته مقام های افغان، این مرکز به خاطر ایجاد شده تا تجار افغان بتوانند اسناد مربوط به فعالیت های صادراتیشان را در یک روز و از یک مرجع واحد به دست بیاورند. به گفته صادرکننده های افغانی، در حال حاضر طی مراحل اسناد صادراتشان حدود 10 روز را در بر می گیرد. احمد جکفر احمدی گزارش را در این مورد از کابل فرستاده.
این بار اول نیست که مقام های افغان از تلاش ها به خاطر ایجاد تسهیلات برای تاجران افغان خبر می دهند، بلکه در گذشته نیز وعده های برای بهبود وضعیت تجاری در افغانستان صورت گرفته است. اما گفته می شود که تا حال این کوشش های حکومت نتوانسته در جهت حل مشکلات تاجران افغان در داخل و خارج از افغانستان مؤثر تمام شود. در ادامه وعده های حکومت به خاطر حل مشکلات تاجران، به روز یکشنبه مرکز در کابل افتتاح شد که به گفته وزیر تجارت و صنایع افغانستان، هدف از ایجاد آن تسریع پروسه طی مراحل اسناد اموال صادراتی صادرکنندگان افغان است. دکتر انوارالحق هادی به ادامه چنین گفت:
دیر وقت منگا تاجران شکایت کی؟
بسیاری اوقات تاجران ما شکایت میکنند که به خاطر صادر کردن اموالشان روزها به دنبال یک امضای نهایت ساده میباشند. این مسئله سبب میشود تا اموال آنان خراب شود و به وقت معین به بازار نرسد. در جای اینکه به خاطر اجرای یک کار ساده 5 یا 6 روز سپری شود، امیدواری وجود دارد که با تأسیس این مرکز کارهای را که به آن اشاره کردم در جریان چند ساعت و یا هم یک روز تکمیل گردد.
فقط به یورس کسی در طول کارون اخلاص.
این مرکز به ابتکار ریاست انکشاف صادرات وزارت تجارت و صنایع افغانستان به مصرف حدود 400,000 دلار آمریکایی از سوی اداره انکشاف بین المللی آمریکا در محوطه گمرک کابل ساخته شده است. گفته شده که وسایل تکنیکی این اداره از سوی اداره جی تی زیت آلمان فراهم شده است. این مرکز در حال تأسیس شده که صادر کنندگان افغان میگویند در کنار این که پروسه کنونی طی مراحل اسنادشان زیاد کند است، با دیگر مشکلات نیز روبرواند. محمد عرفان یکی از این صادر کننده ها برای رادیو آزادی در مورد مشکلاتش چنین گفت:
در افغانستان گمرکات محصول زیاد است، صادرات محصول زیاد میگرند، مشکلات راست است، اینمی مشکلات ما داریم.
گفته می شود همه سال افغانستان به ارزش 400 میلیون دلار اموال به خارج صادر می کند، و اما تا حدود 6 میلیارد دلار اموال به داخل افغانستان وارد می گردد. میزان صادرات اموال افغانستان به خارج در حال نسبت به واردات این کشور کم است که شماری از صادر کنندگان افغان می گویند کارهای لازم در بخش بازاریابی برای اموال آنان در کشورهای همسایه و جهان صورت نگرفته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 6:56 دقیقه با وقت کابل و 3:26 دقیقه با وقت پراگ و اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوین. و این هم در پاکستان. مردان مسلح ناشناس امروز در نزدیک منطقه هنگو بالای یک بس مسافربری حمله کردند. در این رویداد 15 تن کشته و زخمی شدند. مقامات امنیتی میگویند درگیری هم پس از این حمله میان نیروهای امنیتی و شورشیان رخ داد که در نتیجه 3 تن از حمله کننده ها کشته شدند. فرشته نگاه در مورد گزارش دارد از پاکستان.
در منطقه دورافتاده ینگوی ایالت خیبر پختونخوا افراد ناشناس مسلح بالای موتر از مسافرین حمله کردند که تا آن 15 تن کشته و زخمی شدند. طبق معلومات مقامات دولتی، این حمله قبل از ظهر یکشنبه در منطقه تل که بین انگو و پارچنار موقعیت دارد رخ داده است. مقامات دولتی در منطقه میگویند که افراد هدف قرار داده شده باشندگان پارچنار بودند که به طرف پشاور سفر میکردند. مقامات دولتی میافزاید که تا این حمله 8 تن کشته و به شمول یک زن 7 تن دیگر مجروح شدند. یک تن از مسئولین دولتی در منطقه که نخواست آوازش ثبت گردد به رادیو آزادی گفت که هدف قرار داده شدگان اهل تشیع پارچنار بودند، اما به گفته وی تا کنون در مورد حمله آوران معلومات در دست نمی باشد. از سوی دیگر حسن محمود یک تن از خبرنگاران آزاد در منطقه از قول شایدان عینی می گوید که بعد از این حمله بین حمله آوران و نیروهای امنیتی درگیری نیز رخ داده است که تایان 3 تن از حمله آوران کشته و متباقی موفق به فرار شدند. وی در صحبت تلفونی که با رادیو آزادی داشت چنین گفت:
پارچنار نویو بر روان و بخورد از لنو مامو خورد و زد
و میگوید موتر از سوی پارچنار به پشاور روان بود که در منطقه مامو خور از سوی افراد ناشناس بالایش حمله گردید. 8 تن مسافرین در این حمله کشته و 7 تن دیگر مجروح گردیدند. بعدن درگیری میان نیروهای امنیتی و حمله آوران صورت گرفته که تایی آن 3 تن از حمله آوران نیز کشته شدند. این حمله در حال رخ داد که بعد از درگیری های 4 ساله که میان اهل تشیع و اهل تسنن در پارچنار وجود داشت، ماه قبل شهرهای کن و پشاور به سوی ترافیک بازگردید. رای مواصلاتی برای باشندگان پارچنار از 4 سال بدین سو مسدود بود و آنها با استفاده از راه های افغانستان رفت آمد می نمودند. پارچنار یکی از مناطق است که طی یک دهه اخیر در درگیری های اهل تشیع و تسنن تا حد زیاد متضرر گردیده است. بعد از یک سلسله تلاش های سران قومی ماه قبل طرفان به توافق رسیدند که بعد از این بالای هم دیگر عمل نخواهند کرد. اما حمله امروزی یک بار دیگر باشندگان این مناطق را در خفای راز انداخته که مبادا یک بار دیگر درگیری ها آغاز گردد. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
برای رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر میکنیم. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل است. نشرات ما در این لحظات به پایان میرسد و فردا دوباره ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. حالا یک از شما عزیزان را به خداوند میسپاریم. در پناه عزت متعال باشید.